والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم هاغا خلق چاچی جوړ کړی دی داغی نسیوا سوک دوستان نو هاغا حفیظ دی پاغوی بانی اس دلتا دا اولیاء خبر راغلی ده یو طرف ته هاغا رب دی د تیر آیت سره کنیکشن دی ده دی یو طرف ته هاغا رب دی چې فرشته هاغا رب پاک گنی او بل طرف ته هاغا رب دی چې هاغا فرشته لگوی چې استغفار غواړی زما د بندیانو د پاره او د بندیانو سو حال دی هغوی هغه پریښودې دی او نور اولیایی جوړ کړي دي د اولیا څه مطلب دی دا د ولی جمع دی نږدې دوست حمایتي مددګار مرستې والا سرپرست کارساز چې د چا په وینا باندې بنده روان شي چې د چا نه رهنمایي اخلي چې چا ته هغه هر څه ښکاري چې دی به ما بچ کړي دی به زما په سخت وخت کې او مشکلاتو کې په کار راشي هغه ورته خپل مددګار ښکاري چاته چې ولی یا واریس ویلی شي مونږ ته خو انسانان هر سوخکاری او اولیا جوړول چې دوی به هم زمون مدد کوي او په کار به مو راځي دوی به مو د سختي په وخت کې په کار راځي دوی زمونږ نږدې دي انسان هغې ته ګوري چې کله ورته ضرورت پیښ شي الله حفیظ علیهم د دې دا مطلب نه دی چې الله تعالی د هغوی حفاظت کوي دلته د دې مطلب دی چې الله تعالی نه ګران دی په هغوی باندې یعنی الله سبحانه و تعالی هغوی ته ګوري هم د هغوی عمل واج کوي او د هغوی نه به د هغوی حساب اخلي چې هغوی بل څوک اولیا جوړوي دا خبره یاد ساتئ چې د مشرکین مکه کوم شرک وو نو هغه زموږ په ذهن کې په اسانه باندې راځي ځکه چې مونږ سوچ کوو چې هغوی به بوتانو ته سجدې کولې بوتان به ورته خپل مالکان ښکارېدل او مددګار به یې ګڼل نو په دې باندې مونږ پوهیږو لیکن د نن ورځو په شرک باندې بنده نشي پوهېدی او دلته نه دي ویلی شوي چې هغوی اسنام جوړ کړي وو یعنی هغوی بوتان جوړ کړي وو بلکې دا چې هغوی اولیا جوړ کړي وو یعنی من دونه د هغو نه سوا د الله نه سوا د دې مطلب دی چې الله تعالی ولی جوړ کړی دی لیکن هغوی نور ډیر زیات اولیا جوړ کړل نو دا هم شرک دی او په دې دور کې ډیر عام دی او الله ولی دی د مؤمنانو او چې څوک الله پریږدي او بل څوک خپل اولیا جوړ کړي نو هغه بیا د شرک ارتکاب وکړي او الله تعالی هغه واج کوي او الله سبحانه وتعالی به د هغو نه حساب اخلي او دا خو هغو ته شرک کاری نه د چا د پاره سیلیبریټی کیدی شي څوک اکټر یا سینګر یا سپورټمن او د هغوی فینز د هغوی سره څنګه وي هغوی دوی دومره فالو کوي د هغوی په شان جوړیږي د هغوی په شان اغوندي هغه شان خبرې کوي د هغوی په شان ګرځي د هغوی په هر څه باندې نظر وي چې هغوی چیرته دي نن سبا سی خوښ دي او سی ناخوښ دي چې دیتا سیلیبریټی ورشپ وایي او دا واقعي چې ورشپ دی او هغوی ورته دا نوم ایښودې دی حالانکه هغوی ته خو د الله پته نشته چې د الله نه علاوه اولیا جوړول څه دي په شرک وغیره خو هغوی پوهه نه دي خو بیا هم ورته هغوی ورشپ وایي پوجه کول چې د چا هم پوجه وشي د الله نه علاوه او دلته کې کچری بوتان راوړي شي نو بیا معنی ریسټریکټ شي چې صرف بت ته پوجه کول والا ورته مشرک کاری او باقی چې څوک هر څه کوي نو هغه خو صحیح دي ځینې خلک د خپل محبوب پوجه کوي د هغوی قبله او کعبه محبوب وي د محبوب سوچ د محبوب خیالات د هغو زلفې د هغو کوڅه د محبوب شاعري هر وخت د محبوب په سوچونو کې اوسېدل نو دا څه دي بیا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله بسورة البقرة كراغلي دي چه پا خلقو که داسی هم دي چه دا الله نسیوا نید جوڑوی داسی محبت کوی لکسنگ محبت چه دا الله تعالی سرا پا کار دي وما انت عليهم بوکیل اے نبی تو پا غیبانی زمدار نئے چې دی ولی شرک کوي ستاسو کار صرف رسول دی جبر کول نه دی په زبردستۍ سره راوستل نه دي دې طرف ته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرې مودې راسې هغوی له پیغام ورکوو، لیکن په هغوی باندې څه اثر نه کېده، مسلسل انکار به یې کوو. په داسې حالاتو کې یو داعی دین ډېر پریشان شي چې دی ولې نه مني. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به ډېر زیات پریشانه کېدو، او هغو مشاهده کړي به د داسې سیزونو چې نورو ته د هغې بالکل پته نه وه، نو په دې وجه به هغو خپل ځان دننه خوړو. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې ته په دې باندې وکیل نه یې، الله تعالی شته، هغه په دې باندې نگهبان دی، نگرانی کوي، تاسو خپل ځان مه خفه کوئ. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا، او هم دا شان مون وحي وکړه د قران په عربی کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي لکه څنګه چې په تیرو انبیا باندې وحي شوی و، نو دغه شان وحي مون په تاسو باندې هم وکړه. او د عربی لفظ چې راغی نو دا یو اضافي شی دی، زیاتی ګړی دی، د دې نه بغیر هم معنی پوره کېدی شو، د دې نه بغیر هم معنی پوره وه. او دلته مونږ ته دا هم پته لګي چې د دې کتاب نوم الله تعالی قرآن خودی دی، او دا د قرآنه دی، او دا په عربی کې دی. لتنذر ام القرى ومن حولها، ځکه چې تاسو وویروئ یا خبردار کړئ د کلو مور یعنی مکې والا، او څوک چې د هغې په خوشا کې دي، ځکه چې مکه کلی یو مرکزی کلی و، او الله تعالی به پیغمبران په یو مرکزی کلی کې راولېږل، ځکه چې د هغه ځای نه پیغام خور شي د خوشا کلو ته، نو دا پیغام د مرکزی ښار مکې د پاره و په عربی ژبه کې. نو په عربی کې ولی تاسو به وایئ چې ځکه چې اولنی مخاطب عربیان وو، نو دلته خو راغلی دي چې ومن حولها، نو حول صرف د مکې ایریا نه ده، کو دا دایره تاسو لویه کړئ نو په ومن حولها کې به ټوله دنیا راشي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا دپاره رسول جوړ شوی و، صرف د مکې دپاره نه، باقی رسولان د خپلو قومونو دپاره راغلی وو. او په ومن حولها کې خو ټوله دنیا راځي، نو ټولې دنیا له خو عربي نه ورتله، نو دا بیا په عربی کې ولې نازل شوی دی؟ ځکه چې عربي ژبه ډېره فصیح او بلیغ ژبه ده، ډېره واضحه ژبه ده، د دې یو یو لفظ داسې معنی بیانوي چې بله یوه ژبه دومره فصیح نه ده او دومره بلیغ نه ده. الله تعالی دا ژبه سلیکټ کړه د خپل کلام دپاره، او دا هغه کلام دی چې دا به د قیامت د ورځې پورې د انسانیت رهنمایي کوي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا ژبه هم ډیره آسانه ده. نو اصل قرآن عربي دی، نو اصل قرآن عربي قرآن دی. کچری د دې ترجمه لیکلې شوی وي یا تفسیر، نو صرف د عربي ټیکست چې دی نو دا قرآن دی، او دا باقی ته قرآن نشي ویلی کېدی. اکثر خلک داسې کیرفول وي چې مونږ په خاص ورځو کې نوټس جوړولی شو او که نه، دومره هغوی احتیاط کوي. نو هغه قرآن خو نه وي، تاسو قرآن خو نه لیکئ، بلکې ترجمې او تفسیرونه لیکئ. یو قرآن هغه دی کوم چې عربي ټیکس دی، د باقی ترجمو ته قرآن نشي ویلی. او د دې مقصد څه دی؟ هغه دلته بیان شوی دی انذار کول، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به تبشیر هم کوو، خوشخبری به هم ورکوله. تر ټولو نه اولنی کار انذار دی، چې کله یو قوم په ګناهونو کې وي او په شرک کې ملوث شوی وي او د الله تعالی نافرمانی کوي، نو هغوی ته انذار کیږي، لیکن انسان انذار نه خوښوي. حالانکه الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې اولنی وحی کړی وه، نو هغه دا وه چې یا ایها المدثر ثم فانذر، پاسئ او انذار وکړئ، هغوی خبردار کړئ. که یو کس یوې کندې ته غورځېږي، نو تاسو به هغو ته وایئ چې بچه ګنې اوبه غورځېږي، خپل ځان بچ کړه. نو داسې ولې ده چې انسان انذار نه خوښوي؟ چې کوم انسان ویښېدل نه غواړي او خپله طریقه بدلول نه غواړي، نو په هغو باندې انذار بیا ډېر بد لګي. هغه وایي چې ما مه ویروئ، او دا داسې ده لکه یو ړوند چې وي او هغه کندې طرف ته روان دی. هغه غورځېدو والا دی او تاسو ورته چغې وهئ چې مزه ګنې اوبه غورځېږي نږدې یې چې اوبه غورځېږي او چې هغه ووایي چې ما ولې ویروي او چې کوم انسان ویرېدل غواړي نو هغه به خوشحاله شي بلکې شکریا به مو ادا کړي چې زه خو په کنده کې غورځېدو واله وم نو انذار په هغه خلکو باندې بد لګي چې څوک خپل ځان بدلول نه غواړي. نن زموږ د مسلمانانو چې کوم حالات دي نو هغه بشارت واله خو نه دي. موږ چې څومره غورځېدل یو او زموږ چې کوم اعمال دي اجتماعي طور پوره قومونه زوال طرف ته روان دي نو هغوی ته خو بیا د انذار ضرورت دی او هغوی وایي چې خلکو ته د جنتونو خبرې کوي او چې موږ اودو یې د غفلت په خوب نو هغه زموږ ډېر خوښ وي. او یوه خبره دا هم ده چې انذار زیات افکتیو وي د خوشخبرۍ په نسبت چې کله چاته وویلی شي چې ستا په کور باندې اور لګېدلی دی نعوذ بالله نو هغه په منډه شي بجای د هغې نه چې هغو ته وویلی شي چې تا له به سبا له انعام درکړی کېږي د میلیون ډالرو نو هغه به هم ځي لیکن دغه شان منډه به نه وهي. نو انذار همیشه زیات افکتیو وي د تبشیر نه هم زیات یعنی د خوشخبرۍ نه هم زیات. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه نو هغوی د څه څیز نه ویروئ د څه نه خبردار کړئ د څه څیز نه ویرول پکار دي د یوم الجمع نه د بچ کېدو د ورځ نه لا ریب فیه چې په هغې کې هیڅ شک نشته. ریب چې وي نو هغه ډېر ماینوټ شک وي. شک هم د عربۍ لفظ دی لیکن په هغې کې 50-50 چانس وي نو په دې ورځ کې ډېر معمولي شک هم نشته. او دا قرآن شروع شوی و د داسې آیت سره چې لا ریب فیه چې په دې کې شک هم مه کوئ چې ستاسو په ذهن کې معمولي شک هم رانه شي چې پته نشته چې صحیح دی او که نه د الله تعالی د طرف نه دی هم او که نه. او یوم الجمعه چې دی نو په دې کې به د اولني انسان نه واخله د اخري مخلوقات پوري ټول انسانان به جمع شي. په حج باندې 40-50 لاکه خلک وي نو هغه وخت صرف د خلکو سرونه په نظر راځي. نو د قیامت په ورځ به څنګه وي او اولین او آخرین به هم جمع شي او په هغه ورځ به د الله تعالی په مخ کې ودرېدل وي. ستاسو مخ کې وروسته ټول خلک به جمع شي او ستاسو را روان نسلونه ټول به جمع شي. او چې کله هغه وایي چې زه د دې ورځې تیاری وکړم ما ته د دې ورځې په باره کې سوچ کول دي نو ستاسو بهترین دوست هغه دی چې هغه تاسو ته ستاسو آخرت را یاد کړي او بد دی هغه دوست چې هغه تاسو په دنیا کې ورک کړي. نو دا انذار ضروری دی او زموږ نه دا ډېر زر هیر شي یعنی د آخرت یاد ذکر دې نازی الاول ډېر ضروری دی. هغه ورځ به یوم الحسرا وي یوم التغابن ده یوم العازفا ده یوم الحسرا ده تامت الکبرا ده. دا هغه ورځ ده چې څوک به هم د چا په کار نه راځي. په هغه ورځ به انسان حسرتونه او حسرتونه کوي او دا انذار دی. هغه د ګټې او بایلات ورځ ده. هغه نږدې راتلو والو ورځ ده. دا ټول انذار دی لیکن انسان دا اورېدل نه غواړي. د هغوی په غوږونو باندې دا ډېر دروند وي چې موږ مه ویروئ موږ ته مه وایئ. دا ډېره د ویرې خبره کوي او که انسان دا خبره سیریس وانخلی نو یاد وساته دا خبره چې هلته به فریق فی الجنه هلته به یوه ډله د جنت وي و فریق فی السعیر او یوه ډله به په دوزخ کې وي. او په انسان باندې غونه زیګزیګ شي چې یوه ډله به په جنت کې وي او یوه په دوزخ کې وي. الله اکبر. او نن خو ډېرې زیاتې فرقې دي سو د نسل په لحاظ سره دي سو د ژبې په لحاظ سره دي سو د ملک په بیس باندې دي ځینې د قبیلې په وجه دي. دغه شان مختلفې فرقې دي لیکن د قیامت په ورځ به صرف دوه ډلې وي یا به بنده ار شي او یا پار. بس انسان له سوچ پکار دی چې زه به کوم ځای یم د الله تعالی د رحمت سره بنده بچ کیدی شي. یعنی د انسان عمل خدا سي نه دی نو یا به انسان بد قسمته وي او یا به خوش قسمته وي. او دا څومره غټه د عبرت خبره ده او د انذار خبره ده. که درېیم ځای وی نو بنده به وي چې زه به په مینځ والو کې شم نو درېیم ځای نشته او منافقان به هم د هندوانو او کافرانو سره وي حالانکه هغوی به په منځ منځ کې روان وو. د اسلام دعوه هم کوي او بل طرف ته هم وي، نو الله تعالی به هیڅوک هم نه پرېږدي، ځکه چې دلته راغلی دي چې هغه یوم الجمع ده، ټول خلک خشمار شوي دي، هیڅوک به هم نشي پټېدی. راځئ چې یعنی راځي به ټول په مسند احمد کې دي، او دا روایت دی چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه کتابونه صحابه کرام رضی الله عنهم طرف ته راوړل، او د صحابه نه پوښتنه وکړه چې پته ده درته چې دا څه دي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم ورته وی چې مونږ خو نه یو خبر. پل خی لاس طرف ته اشاره وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا هغه د رب العالمین کتاب دی چې په دې کې د جنتیانو نومونه دي، سره د هغوی د پلار او د هغوی د قبیلې هر څه پکې لیکلی شوي دي، د ټولو جنتیانو نومونه نیکلی شوي دي په لیست کې، او په ګس لاس کې چې کوم کتاب و نو هغې ته اشاره وکړه چې په دې کې د دوزخیانو نومونه دي، سره د هغوی د پلار د نوم او د هغوی د قوم، دا هر څه پکې لیکلی شوي دي. الله اکبر! بیا انسان وایي چې زو عمل سله کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټیک ټاک اوسېږئ، نیکۍ کوئ، د اهل جنت خاتمه به په نیکۍ باندې وي او د اهل دوزخ به په بدۍ باندې وي. یعنی الله سبحانه وتعالی دا هر څه د خپل علم په وجه لیکلی دي، دا د هغو علم دی او هغو ته پته ده چې څوک به جنت واله کارونه کوي او څوک به دوزخ واله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی په خپل ښی لاس کې مخلوق واخیستو او دغشان د بل لاس په موټي کې هم، او وی فرمایل چې دا خلق د دې د پاره دی یعنی د جنت د پاره، او دا د دې د پاره دی یعنی د جهنم د پاره، او زما پروا نشته. او صحابی رضی الله عنه چې کله دا خبره واورېده نو هغه په ژړا شو، او وی فرمایل چې زه سوچ کوم چې زه به د الله تعالی په کوم موټي کې وم، او هغه بیمار شو د دې ویرې نه. خلق به دا هغو ته پوس لتلل، الله تعالی ته پته ده چې څوک به څوک وي. او په حدیث کې دا هم راځي چې یو سړی او یا کاله ښه کارونه کړي وو، او داو خاتمه په یو داسې کار وشوه چې هغه جنتی شو، او یو بنده ټول عمر د جهنم والا کارونه کوي، او په آخر کې داسې څه کار وکړي یعنی هغه کافر وي او ایمان راوړي مسلمان شي، او په بله ورځ هغه وفات شي او جنت ته لاړ شي. ځکه خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره جړل، او دا دعا به غوښتله چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، چې یا الله زموږ زړونه مه کږوي. دا دعاګانې به یې غوښتلې، او یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ای د زړونو الټه پلټه کول واله، زما زړه په دین باندې قایم وساتې. ځکه چې الله تعالی ته پته لګي چې انسان څه وخت خویدی شي، چې د ګمراهۍ کوهي ته وغورځېږي، څو خبره یې د خولې نه وځي. ډېر احتیاط ضرورت دی د دین په معامله کې، او د الله سبحانه و تعالی په معامله کې، په خبرو کولو کې. او زمونږ خلیله خو چې څنګه خبره راشي نو راوی باسو. الله دې نه کړي چې چېرته د کفر څه خبره مو د خولې نه وځي، یا داسې څه خبره ونه کړو چې الله تعالی رانه ناراضه شي. نو درېیم ځای شته دی نه، عراف والو ته هم که تاسو وګورئ نو هغوی به هم په جنت کې وي، کو لږ شان ډیلی پکې وي، وخت به پکې لګي، یا جنت او یا جهنم دی بس. نو دا خبره ذهن له دینه راځي. د جمع کېدو ورځ دا الله تعالی به یو ځای کوي، کو د دنیا ډیر هم غټ مصیبت وي نو هغه د دوزخ په مقابله کې ډیر هلکه وي، هیڅ به هم نه وي. د دنیا غمونه د بنده ملاقاتونه، د دنیا غمونه د بنده ملا ماتوي، د دې ځای مشکلات بنده بوډا کړي. سوچ کوي چې هغه ځای به څنګه حال وي. الله اکبر! نو هغه د ګټي او بیلات ورځ ده، او چې په دې باندې بنده غور وکړي نو زړونه نرم شي، او بنده الله تعالی ته ښکته شي، او بیا بنده د جنت د ډلې دپاره دعاګانې هم کوي. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، او که چېرې الله تعالی غوښتلی نو هغو به ټول یو امت جوړ کړی وو. نو دا هله کېدای شو چې الله تعالی ټول پروګرام کړی وي، لکه فرشتې چې دي، یا لکه نور او سپوږمۍ چې ده، چې د هغوی سره اختیار شته، هغې الله تعالی بې اختیاره پیدا کړل. نو بیا خو به ټول جنتیان وو، او څوک به دوزخ ته نه تلل، او چا به ګناهونه هم نه کول، لیکن الله تعالی چې انسان له اختیار ورکو نو د دې په وجه ډیر ډلې جوړې شوې. د دې په وجه بنده انکار کوي او چې سو منل غواړي نو منلی شي، چې سو نه منل غواړي نو نه به یې مني. کو هغه غواړي چې نیک شوې نو نیک جوړېدی شي، کو بد جوړېدل غواړي نو بد جوړېدی شي. کو چېرې الله تعالی غوښتلې ټول به یې په زبردستۍ سره داسې کړي وو، لیکن الله تعالی داسې نه غوښتله. هغو جن او انس ته اختیار ورکړو، اوس کو بنده د دې اختیار سره الله تعالی ته خپل ځان سرنډر کړي نو بیا جنت د هغو دپاره دی، ځکه چې جنت د مؤمنانو او انسانانو دپاره دی، ځکه چې دوی د اختیار سره سره خپل ځانونه بې اختیاره کړل. دوی هم ګناهونه نه شو کولی، اختیار ورسره و لیکن دوی خپل ځانونه نه شو بچ کولی، ځکه چې د هغوی ریکارډ جنت دی. د باقی سیزونو دپاره جنت نشته، ځکه چې د هغوی سره اختیار شته. نو کارنامه هغه وخت وي چې د بنده سره اختیار وي، چویس وي، او هغه د الله په لاره باندې لاړ شي، خپله مرضي پرېږدي. هغه د خپلې خولې سره تسبیحات کوي، چغلي او غیبت نه کوي، د پردې ژوند هم تیروي. او ځینې خلک داسې هم وي چې اوس زما سره اختیار دی او زه به خپله مرضي کوم، زما نه هیڅوک د تپوس کولو نشته دی که نه، زما مرضي ده چې څه کوم نو کوم به. نو دا چویس الله تعالی بنده له په دې وجه ورکړی دی چې انسان څه کوي، او هم دا امتحان دی او په دې کې انسان فیل شي نو الله تعالی څوک نه مجبوروي. اوس خوښه د انسان ده چې هغه شکرګزاري کوي او که ناشکري کوي، چې هغه مؤمن جوړیږي
که کافر جوړیږي.
او یاد وساتئ دا خبره چې د دې په باره کې به یوه پوښتنه کیږي.
ولكن يدخل من يشاء في رحمته،
او لیکن هغه داخلوي په خپل رحمت کې څوک چې هغه وغواړي،
یعنی جنت والا،
ځکه چې جنت د الله رحمت دی او انسان جنت ته د الله د رحمت سره ځي. او په دنیا کې چې الله تعالی د چا دپاره وغواړي نو هغه د هدایت په لاره روان کړي، او په آخرت کې به هم الله تعالی چې څوک وغواړي نو هغه به داخل کړي.
والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير،
او ظالمان چې وي نو هغوی به خپل ځان باندې ظلم کوي. چې کله هغوی شرک کوي او یاد الله تعالی نافرمانی کوي، هغوی ته ظالمان وویلې شول. یو طرف ته به هغوی وي چې الله تعالی به په جنت کې د خپل رحمت سره داخل کړي، ځکه چې هغوی ایمان والا دي او فرمان بردار دي. او دویم ظالمان دي، ځکه چې دوی په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم وکړو، او د هغوی به په هغه ورځ باندې نه څوک ولي وي او نه مددګار. د هغوی پوښتنې والا به څوک نه وي، او د چا چې به الله په هغه ورځ پوښتنه نه کوي نو د هغوی پوښتنې والا به بیا هیڅوک هم نه وي په دنیا کې. چې کله څوک په سو مصیبت کې وي،
که نور څوک نه وي نو څوک رشته داران یا مور او پلار د هغوی دپاره ودرېږي،
او که څوک نږدې ملګري وي نو هغه هم د مرستې کولو دپاره ودرېږي. که څوک جیل ته لاړ شي نو د هغو دپاره مقدمې حاصلولو ته تیار شي، او که څوک مړ شي نو درې څلور کسان ودرېږي، لیکن هلته به څوک پرسانی حال نه وي. چې د چا سره الله تعالی نه وي نو د هغو به هیڅوک هم نه وي په هغه ورځ باندې. نو مکمل اختیار به د الله تعالی وي په هغه ورځ چې څوک کوم خوازي که جنت ته هم ځي نو د الله تعالی د رحمت سره، او چې په هغه ورځ الله تعالی څوک پرېږدي نو بیا به د هغو دپاره څوک حمایتي نه وي چې هغه سپورټ کړي په هغه ورځ باندې. ام اتخذوا من دونه اولیاء، بیا هغه خبر راغله، هغوی د دوی طرف ته ګوري، د دوی نه غواړي د مدد دپاره چې څوک څوک بلي، نو هغوی اولیا وي که نه. دوی ورته خپل کار ساز کاری او په دوی باندې یقین دی چې مددی په کار وي، نو هغوی ته لاس اوچتوي، وایي چې دا زما مشکل کشا دی، مشکلات به رانه لرې کوي، دی به زما حاجتونه پوره کوي، ځکه چې دی حاجت روا دی او دا غوث اعظم دی. زمون خلک ورته د یولسمې ځوان وایي، فالله هو الولی، اصل ولی خو الله تعالی دی، وهو یحیی الموتا، هغه به ژوندي کوي مړي، د هغو سره قوت دی او هغه مړي ژوندي کولی شي. او ستاسو په اولیا کې څوک دی داسې چې مړي ژوندي کوي؟ هغوی خود خپل ځان په خپل هم مالکان نه دي، خپل ژوند د هغوی په لاس کې نه دی، هغوی له خو مرګ راځي او تاسو هغوی ولی جوړوئ، د هغوی نه مدد غواړئ، هغوی خو ځان له محتاج دي. نو د ولایت حق صرف د الله دی، حقیقي ولی هغه دی. او چې کله انسان خپل ولی الله جوړ کړي او الله تعالی بیا داسې بنده پرېږدي چې چا د الله نه سوا نور ډېر اولیا جوړ کړي وي، کله یو ځای تندې لګوي او کله بل ځای، بیا الله د هغو ولی نه وي، ځکه چې هغو نور اولیا جوړ کړي وي. او یاد وساتئ دا خبره چې څوک د الله دوستان وي نو د قیامت په ورځ به نه د هغوی سویره وي او نه سوغم، الله تعالی به هغوی نه پرېږدي، الله تعالی به نه پرېږدي خپل دوستان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې سزونه داسې دي چې په هغې باندې زه قسم خوړی شم، د کوم انسان چې په اسلام کې سوهي سوي نو الله تعالی به هغه د هغه کس نه برابروي چې د چا په اسلام کې حصه نه وي، یعنی د یو بالکل حصه نشته په اسلام کې، هغه کافر دی، نو الله تعالی به دواړه نه برابروي. دویم، هغه کس چې په دنیا کې الله تعالی د چا ولی جوړ شي چې څوک وایي چې یا الله زما خو صرف ته یې، ستا نه بغیر خو زما څوک شته دی نه، ای الله هم ته به زما دا کار کوې، خپل ځان الله ته وسپاري، هغو ته خپل ځان حواله کړي، نو د قیامت په ورځ به هم الله تعالی هغه چا ته نه حواله کوي. سبحان الله، الله تعالی به د هغو ولی وي، ځکه چې په دنیا کې بنده هغه خپل ولی جوړ کړی و. دریم، هغه کس چې هغه د یو قوم سره محبت کوي نو الله تعالی به هغه په هغوی کې شماروي، کو هغه څوک فلمی ایکټر وي، کو هغه څوک کلاړی وي، کو هغه څوک ماډل وي یا سینګر وي، چې د چا د چا سره محبت وي او د هغو په شان جوړېدل غواړي، د هغو سره یې ناسته پاسته وي. ځینې خلک د سپینو خلکو نه ډېر زیات امپرس کېږي، د هغوی په شان خویونه کوي، کو هغوی کریسمس مناوهي نو دوی هم کریسمس مناوهي، کو هغوی شراب څکي نو دوی هم شراب څکي، چې موږ د دوی په شان شو په سو طریقه باندې، ځکه چې محبت وي ورسره. ځینې خلک وایي چې زموږ الله او رسول خوښ دی، لیکن د هغوی طریقه یې نه وي خوښه، محبت خو د هغو سره وي چې په چا پسې څوک مړ کېږي چې د هغوی په شان شوې. او څلورمه خبره راوی دا کړی ده چې کوچری زو په یوه خبره قسم اخرم او زما امید دی چې زه به قسم ماتول واله نه یم، نو الله تعالی به زما قسم نه ماتوي. الله عز وجل چې په دنیا کې په چا پردې واچوي نو د قیامت په ورځ به انشاءالله په هغو باندې پردې اچوي انشاءالله. نو د الله د دوستۍ ډېرې فایدې دي. او چې چا نور خلق خپل اولیاء جوړ کړل او دا نه کرا دی، نو په دې کې هر څوک راتلی شي، چې چا څوک اولیا جوړ کړی وي، کو چا څوک شیخ جوړ کړی وي خپل ولی، یا یو حکومت جوړ کړی وي، چې چا طرف ته څوک ګوري. او الله تعالی خو هغه ذات دی چې هغه مړی ژوند کوي، هغه تاسو پرېږدی او نور اولیا جوړوي. الله تعالی خپل طاقت بیان کړو او خپل قدرت بیان کړو، هغه خو د ولی جوړېدو قابل دی، لیکن تاسو چې څوک اولیا جوړ کړی دي نو هغوی څه کولی شي؟ او هیڅوک هم دا دعوه نشي کولی چې زه مړی ژوندي کولی شم. دلته ټول بې وسه شي، دا د الله تعالی صفت دی او د هغو شان دی، هغه په مړی کې ژوند اچولی شي. او بعضې وخته چا بچی مري او هغه وایي چې ما پکې خپل سا واچولی خو نه شي کولی، بې وسه شي. الله اکبر، وهو على كل شيء قدير، الله تعالی په هر څه قدرت لري. بیا د هغه رب نه سیوا څوک دی چې هغه ولی جوړې دی شي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، اوس انسانیت ته ویل کیږي چې ګوري تاسو چې په څه کې اختلاف کوئ نو دا غي فیصله الله تعالی طرف ته یوسي، هغه فیصله په الله تعالی باندې وکړئ، نو د هغې فیصله تاسو الله تعالی طرف ته یوسئ، هغه فیصله په الله تعالی باندې وکړئ. او چې کله ستاسو اختلاف راشي نو بیا خلک په فرقو کې تقسیم شي، او په هر قسمه اختلاف کې د الله تعالی کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث رهنمایی کوي. الله تعالی فرمایلی دي چې کله ستاسو په سو خبره کې اختلاف راشي نو هغه الله تعالی او د هغو رسول طرف ته یوسئ. کچری تاسو په الله تعالی یقین ساتئ او د آخرت په ورځ باندې، نو بیا سوشی چې د الله تعالی کتاب مونږ منو خو حدیث نه منو، ځکه چې دا هم د الله تعالی د طرف نه دی، هغه هم د الله تعالی فیصله وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل مرضی سره هیڅ هم نه وی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې داسې خلق برازی او هغوی به وایي چې زمونږ لپاره د الله تعالی کلام کافی دی او مونږ د بل څه فیصله نه منو. او نن داسې خلق شته چې یو وایي چې زه صحیح یم او بل وایي چې نه زه صحیح یم، نو دا فیصله به الله تعالی طرف له یوسی، حدیث طرف ته یوسی. څومره آسان دین دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو به چرته هم گمراه نشئ که چېرې تاسو دوه سیزونه راټینګ کړئ، قرآن او حدیث، او چې کله د الله د رسول حکم راشي نو د هغې منل هم هغه شان ضروری دی، ځکه چې الله تعالی په خپله په قرآن کې فرمایلی دی چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو. او نن څنګه منکرین حدیث دا ویلی شي چې نه د الله کلام کافی دی زموږ د پاره، او قرآن په خپله وایي چې د الله رسول د رسول درکوي نو هغه واخلئ، او چې د سونه ومنه کوي نو د هغې نه منه شي. بیا په قرآن کې راغلی دی چې د یو مؤمن سړي او مؤمنې ښځې حق نه رسیږي چې کله د الله او د هغو د رسول خبره راشي هغوی فیصله وکړي او د هغې نه پس او هغوی د هغې د پاسه بله فیصله وکړي. داسې هغوی نه شي کولی چې کله الله او د هغوی رسول څه فیصله وکړي نو هغه حرف آخر دی زموږ د پاره. نو اختلاف هغه وخت ختمیدی شي چې کله خلک هغه فیصله د الله د کتاب سره وکړي. من شی څه شی هم چې وي، چې هغه د دین وي او که هغه د دنیا څه شی وي، چې د ښځې حقوق وي یا د سړي حقوق وي، د رشته دارانو رایټس وي، چې څنګه پیسه ګټل صحیح دي او څنګه صحیح نه دي، او چې کوم پروفیشن جایز دی او کوم نه دی جایز، تاسو ته به دا کتل وي چې څنګه به خوشحالی کوي او څنګه به نه کوي، او دا کتل دي چې زما په کوم سیس کې فایده ده او په کوم کې مې نقصان دی. د الله تعالی کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت به مو رهنمایی کوي. ذلکم الله ربی علیه توکلت، دا دی زما رب. رب څوک وي؟ خالق، مالک، رازق، مدبر، یعنی چې څوک ستاسو پالنه کوي. پالنې والا هم صحیح دی، هغه ستاسو ټول ضروریات پوره کول واله دی، پیدا کول واله هم هغه دی، مالک هم هغه دی، قائم ساتل واله هم هغه دی. نو هغه زما رب دی. او توکلتو، ما په هغه باندې یقین کړی دی، توکل می کړی دی. و الیه انیب، او انابت سوی د زړو او جان سره چاته متوجه کېدل، د چا اطاعت کول، لکه مونږ چې وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو هغه شی دی دا عبادت هم داغو دی او مدد هم داغونه غواړی. نو توکل هم په هغو باندې او امیدونه هم داغونه، هغو طرف ته رجوع کول دي، بار بار هغو طرف ته واپس کېدل دي. چې هر قسمه کار وي او یا سو مشکل وي، که سو مسله وي، که خوشحالي وي او که غم وي، که شپه وي او که ورځ وي، نو هغو طرف ته واپس کېدل دي. هغه منیب وي پوره د خلوص سره. فاتر السماوات والارض، فاتر دی پیدا کول واله دی، فاتر وای ایجاد کولو ته، نو هغه فاتر دی، اوریجینیټر دی. په اول ځل هغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړه. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، ستاسو د نفسون نه هم ستاسو جوړې پیدا کړې او ستاسو د سارمونه هم جوړې پیدا کړې. د جوړې د جوړولو څه مقصد وي؟ چې نسل مخکې لاړ شي. او د جوړې د جوړولو مقصد دا وي چې یو ملګری میلاو شي، چې په منځ کې مودت او رحمت وي، او صرف الله یو ذات دی چې هغو ته د جوړې حاجت نشته، ځکه چې نه هغو ته د زړه د لګولو دپاره او نه د مشورې کولو دپاره د چا ملګري ضرورت شته، چې د انسیت دپاره یې څوک ملګری په کار وي، او نه هغه مخکې نسل چلوي، او نه د هغو اولاد او نه د هغوی اولاد. په مخلوق کې په ټولو کې جوړې جوړې کړي، ستاسو هم او ستاسو د سارو هم. یذرؤکم فیه، او هغه خوروي تاسو په دې کې، سپرد کوي به په دې ځمکه کې، زیاتوي تاسو، ستاسو نسل مخکې ځي. لیس کمثله شیء، نشته دی د هغو په شان سو مثال د هغو په شان هیڅ څوک هم نشته د الله تعالی په شان څوک شته دی نه انسان د انسانانو په شان شته یعنی انسان د انسانانو په شان شته لیکن د الله سبحانه وتعالی په شان هیڅ څوک هم نشته د آیت دا حصه چې ده دا لیس کمثله شیء نو دا زمونږ د ایمان او عقیدې حصه ده په دې باندې زمونږ عقیده پکار ده لیس کمثله شیء چې په دې باندې ایمان نه وي نو د هغې په وجه ډېرې ډلې او ډېرې فرقې جوړې شوې دي زمونږ په دې ایمان دی او د صحابه او د تابعین په دې باندې عقیده وه او د اهل سنه والجماعه هم دا عقیده ده چې د الله په شان څوک نشته او د هغو مثال هم نشته یو سړی و جهمي چې هغه د الله تعالی د صفاتو نه انکار کړی و او بیا جهمي یا فرقه جوړه شوه او دوی د الله تعالی د صفاتو نه انکار کول واله دي هغوی وایي چې کچرې مونږ الله تعالی سمیع او بصیر وګڼو او دا چې هغه علیم دی نو هغه خو بیا د انسانانو په شان شو انسان هم اوري ویني او چې الله هم اوري او ویني نو بیا هغوی د ټولو صفاتو نه انکار وکړو او بیا یوه بله ډله پیدا شوه معتزله حسن بصري چې د تابعین نه و د هغو یو شاګرد و او هغو د خپل استاد سره اختلاف وکړو او خپل مجلس جدا کړو نو د هغې نه یوه معتزله فرقه پیدا شوه جدا شول کنه هغوی وی چې مونږ الله سبحانه و تعالی سمیع منو لیکن هغه اوري نه مونږ هغه بصیر منو خو هغه ویني نه هغوی وی چې دا هسې الفاظ دي د ویلو دپاره چې هغه سمیع او بصیر دی مونږ اوریدل او لیدل نه منو ځکه چې که مونږ دا ومنو نو انسان هم اوري او ویني او د اوریدو دپاره غوږونه پکار دي او د لیدو دپاره سترګې نعوذ بالله بیا خو مونږ د الله تعالی غوږونه او سترګې هم ومنلې استغفر الله هغوی بیا په دې قسمه څیزونو کې پرېوتل او یوه بله ډله پیدا شوه او هغوی وی چې مونږ صرف د الله او صفات منو او باقی نه منو عشر یا فرقه چې وه هغوی وایي چې مونږ د الله تعالی محبت نه منو او نه د هغو غصه منو ځکه چې په محبت کې خو انسان د بل نه مجبور شي او مور او پلار د بچو نه مجبوره شي او په محبت کې هر څه کول او که غصه ومنو او د غصې په وجه انسان د حد نه وځي نو مونږ محبت او غصه نه منو نو اصل خبره دا ده چې د صحابه کرام رضی الله عنهم کوم عقیده وه نو مونږ له په هغه عقیده باندې تلل پکار دي مونږ وایو چې مونږ د الله تعالی هغه ټول صفات منو کوم چې د هغو د شان لایق دي مونږ د هغې څه تاویل نه بیانوو چې هغه داسې ګوري ځکه چې لیس کمثله شیء د هغو په شان خو څوک شته دی نه د هغو سماعت او بصارت شته هغه محبت هم کوي هغه الودود دی لیکن هغه صفات زمونږ د صفاتو په شان نه دي یو شی هم مقابله نشي کولی د الله تعالی د صفاتو د هغې څوک مثال نشي ورکولی نو مونږ د الله تعالی صفات خو منو خو د هغې سره مشابهت یا تشبیه مونږ نه ورکوو او نه مونږ د هغې تاویلونه کوو چې الله تعالی فرمایلی دي چې د هغو ید دی لاس خو د الله شته دی نه او که مونږ دا ومنو نو لاس خو زمونږ هم دی نو د دې مطلب شو چې دا زمونږ په شان دی استغفر الله نو مونږ به د دې معنی کوو قوت او طاقت نه مونږ به دا نه وایو چونکې الله تعالی فرمایلی دي چې د هغو لاس دی نو د هغو لاس دی لکه څنګه چې د هغو د شان لایق دی مونږ ته نشته پته الله تعالی فرمایلی دي چې د هغو پنډی ده نو لکه څنګه چې د هغو د شان لایق دی نو مونږ نه د دې مثال ورکولی شو او نه د دې کیفیت بیانولی شو چې دا څنګه دي ځکه چې لیس کمثله شیء په دې باندې ایمان راوړل ضروری دي نو ډېرې زیاتې فرقې پیدا شوې چې کله د الله تعالی په صفاتو باندې خبره وشوه هغوی کنفرم شول او په دې وجه هغوی انکار وکړو نو مونږ ټول صفات منو مونږ وایو چې الله تعالی اوري هم هغه ویني هم لیکن مونږ په دې کې خپل عقل نه جنګوو او نه مونږ په دې کې د سونه انکار کوو مونږ وایو چې بس لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر په دې عقیده باندې داسې ډېر کتابونه ډک پراته دي صرف په دې حصه باندې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر زمونږ پوره د عقیدې کورس په دې باندې ټول شروع شوی و دا خبره په هغې کې بیان شوې وه ګورئ الله تعالی مخکې هغه صفات بیان کړل د کومو نه چې هغوی انکار کوي چې هغه څنګه سمیع کیدی شي او څنګه بصیر کیدی شي، نو الله تعالی وفرمایل چې وهو السمیع البصیر، هغه اوریدو والے هم دی او لیدو والے هم دی، لیس کمثله شیء، لیکن د هغه اوریدل او لیدل ستاسو په شان نه دی، بلکې د هیچا په شان هم نه دی، د هغې مثال نشته. پوه شوی په دې خبره؟ زموږ عقیده بالکل صحیح او پرفیکټ پکار ده، داسې عقیده نه ده پکار چې ما ته پته نشته، ځکه چې دا د قرآن خبره ده.